آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د سهار نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د امریکا د دفاع وزیر په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی په یلمن کې چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده او نن په نیویارک کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي
نن جمعه ده د 1404 نیوی کال د قوس د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 13 کېږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا جوړ سوه خو اوس په پوره خبرونه زه شافیه سردار او روشان نورزی تاسو اوروه
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په یو ناڅاپي سفر نن افغانستان ته سفر کړی دی په پلان کې و چې هغه په جلال آباد کې د امریکایي عسکرو سره وګوري او د ژورنالیستانو سره خبرې وکړي د جلال آباد څخه همدا اوس سبی الله غازی را سره دی او د دوی نه به نور تفصیل واخرو غازی صاحب مهرباني وکړئ
مننه د امریکا د دفاع وزیر مازیګر مهال جلال آباد ښار ته ورسېده او هغلته د بهرنۍ ځواکونو په هغه لوی مرکز کې یوه خبري غونډې ته خبرې وکړلې او هغه د افغانستان په اړه ځینې مهمو مسایلو ته اشاره وکړله او خبرې وکړلې یوه موضوع په کې د افغانستان کې د داعش خلاف د جګړې او د یو ایل کې په افغانستان کې به د القاعده داعش او طالبانو پر ضد جګړه نور هم پراخه یو د وی هیڅ کلم په افغانستان یا په ننګرهار او یا د افغانستان په نورو ساحو کې داعش او یا کومې بلې ډلې دلته د دایمي پناځینو د جوړولو امکان نشته رې بل مهمه خبره دا وکړه چې د افغانستان سره ژمنه شوی هلیکوپټر به تر راتلونکي کال پوری افغانستان ته وسپارل شي او په د افغان ځواکونو د هوایي ځواک د ټریننګ لپاره هم دوی مرسته وکړي او دوی غواړي چې تر راتلونکي کال پورې افغانستان د هوایي ځواک د مستقل او منظم هوایي ځواک خاون شي یو بل ډیره مهمه مسله چې دوی وکړه لدی ویل چې ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما مور سره منلې دا وغه چې په افغانستان کې به د راتلونکي کال پورې 5500 سرتیري پاتې شي چې دا په کابل بګرام جلال آباد او قندهار ولایت د ننګرهار په مرکز جلال آباد او قندهار ولایتونو کې پاتې شي دی وایي چې په دغه ساحو کې به د هغه ګروپونو د دولت د هغه مخالفو وسلوالو سره جګړه وکړي چې اوس افغان حکومت ته ګواښ دی دوی ویل چې د هوایي ځواک په برخه کې به د هوایي ځواکونو په برخه کې به د افغانستان سره بیا
هم
او کله چې افغان
بله زبی الله غازی صاحب مننه کوو په نور پروګرامو کې به نور جزئیات ساسنه واخلو د وسله لپاره خبرونه ته ادامه ورکو
د افغانستان د حراست او ثبات شورا نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د دغه شورا جوړېدل د یو نوي سیاسي حرکت په توګه اعلان کړل نور تفصیل به د اکرام شینواری څخه واورو
نن د جمعې په ورځ دغه شورا په لومړی غونډه کې وینا کوونکو د افغانستان د روان وضعیت په اکلان دښنه سرګند کړوي ویل چې دوی د افغانستان د بقا په حق له خوره اندېښمن دي د پخواني مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب ویل چې د شورا جوړېدل د حکومت پر ضد کوم اقدام نه دی بلکې هدف یې د چارو سمون د پاره په بیلابیلو برخو کې ژورو اصلاحات راوستل دي
طرفدار اسقاط نیستیم اسقاط به خیر ملک نه میدانه
خغلی صاحب ویل د سکوت طرفدار نه یو او سکوت د هیواد په خیر نه ګڼو د اصلاح پلویان یو بنیادی اصلاحات په امنیتی سکتور په اقتصادي سکتور په سیمه ایزو ارګانونو کې په مرکز او ولایتونو کې اصلاحات د افغانستان د بقا او د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره ډېر ضروري ګڼو همداشان وسا صاحب د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه د افغان حکومت څخه یو غوښتل چې ژر د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي د افغانستان د جمهوریت پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني دی غونډه ویل چې کچې د 1915 ویوم کال د سومبلی تر میاشتې هغه لوی جرګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله د خپل حکومت د جوړېدو پر وخت پرې موافقه کړې وه جوړه نه شي نو اوسنی نظام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د دې شورا لومړی غړي ته په نورو وینا کوونکو کې اسلامی حزب مشر عبدالحاجی ارغندیوال، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی، د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزی، د اداري چارو پخوانی رئیس ډاکټر صادق مدبر او د اوبو برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم شامل وو.
خبرونه ته د مور کوو په یمن کې چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده. همدارز دغه ولایت چارواکي دا خبره هم کوي چې د واشیر په ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې دي. نور تفصیل به د خبرونو وروسته د ازلا پوپن نواورو. نن ولسمشر غنی د میدان وردګو ولایت ته تللی وو. په خبر پاڼه کې چې لار نخبره سوې ده ویل سي چې ولسمشر د سید آباد په ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو فاتحه واخیستله او زیاته کړې ده چې د سید آباد پیش عاملین به مجازات سي او د قانون په اساس به ورسره چلند وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د نړۍ لوی طاقت لرونکي هیوادونه به نن په نیویارک کې راغونډ سي او په سوریه کې به د سیاسي انتقال د پروسې په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري. دا به درېیمه غونډه وي او د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د مذاکراتو څخه څو اونۍ مخکې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې غونډې ته هغه هیوادونه راغوښتل سوي دي چې په ویانا کې د سوریې په اړه په دوو پخوانیو غونډو کې هم برخه اخیستې وه. په دغو هیوادونو کې روسیا او ایران هم شامل دي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل هدف دا دی چې هڅه وسي چې په سوریه کې سیاسي پروسه په ښه توګه واضح سي او دا معلومه سي چې دغه سیاسي پروسه به څنګه عملي سي او هڅه به وسي چې په سوریه کې د اوربان په نظر باندې هم باور رامنځته سي. هغه هیوادونه چې د سوریه د ملاتړ نړیوال ګروپ یې جوړ کړی دی دا هیله هم لري چې د یو داسې پریکړه لیک پیشنهاد وکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا ومنل سي. دغه پریکړه لیک به په سوریه کې د سیاسي انتقال او پیشنهاد سوي اوربان لپاره وي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د داخلي امنیت په چارواکو باندې کانګرس نیوکې کړي دي چې ولې د کسانو د ټولنیزو رسنیو پاڼې نه څیړي چې امریکا ته د ویزې لپاره درخواستې ورکوي. د امریکا د اساسو د مجلس د حکومت د اصلاحاتو او نظارت جرګې پرون د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي ورغوښتي وو او د کالیفورنیا د پیشې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د کالیفورنیا د سان برناردینو په سیمه کې دوه کسانو چې میړه او ماندینه وو په ډزو کې 14 کسان ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې UNHCR خبرداري ورکړي چې په 2015 کال کې د خپل کورونو څخه په زور د استل سوو خلکو شمیر د 2 میلیون څخه لوړ شوی دی. نور تفصیل به د نظرانه یوسف زی څخه واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې خپل شپږ میاشتلی رپورټ خپور کړی دی چې په کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بې کوره شوو خلکو په اړه توضیحات ورکړی شوی دي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې هغه خلک نه دي شامل چې د مدیترانې د سمندر په خطرناک لاره اروپا ته اوړي او نه پکې هغه په زرګونو مهاجر شامل دي چې په تیر نیم کال کې د جګړو له وجې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویاند ایډوردز د امریکا غږ ته ویلي چې په اوسنۍ چې کوم خلک چې د خپل کورونه په زور استل شوی دي د سخکاری چې دغه شمیر به 2 میلیونو تنو ته ورسیږي او دا د دویم نړیوال جنگ نه را پدې خوا تر ټولو لوی شمیر دی. هغه ویل
Today each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee
نن موږ ټول په 122 کې یو چانس لرو چې مهاجر شو بې کور شو. د مهاجرت نو ورسته چې د خلکو سره څه کیږي هغه ډیر د اندېښنې وړ دی. یو ځل چې څوک بې کور شي هغه په ډیر کلونو او یا د باقي ټول عمر لپاره بې کور وي.
رپورت دا هم وایي چې کورونو ته د خلکو د پیرته راتګ کچه په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده.
او دا هم پاته خبرونه. ولسمشر اوباما بندن د سان برناردینو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د کورونو د غړو سره خصوصي کتنه وکړي. او د چین یو میلیاردر او لوی سوداګر چې فکر کړي لا درکه سوی وو په امریکا کې دی. څه موده مخکې د چین د میلیاردر گوا گوانگ چینگ په اړه آوازه و چې د فساد او رشوت خورۍ د تورونو په اړه د چین چارواکي لاغه نه پوښتنې ګرویژنې کوي. اوس هغه شرکت وایي چې خاوند یې په امریکا کې دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت لته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 40 دقیقې دی. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې د خانیشن ولسوالۍ یې بیرته نیولې ده. همدارزه دغه ولایت چارواکي دا خبره هم کوي چې د واشر په ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاته تمبول دي. نور تفصیل به موږ د عزیز الله پوپل څخه واخلو. پوپل صاحب سلام، په خیر راغلاست.
تشکر جوړ
دی. اول که راتوای سپو پل صاحب چې د خانیشن ولسوالی کله بیرتونی ولسوال او چارواکو د تلفاتو په اړه څه ویلی دی؟
تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ سره مسول عظیم مخکې خبرې وکړې. دوی ویل چې تیر شپه 3 بجې دقیقه د خانیشن ولسوالی بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلی ده او دوی ملي بیرغ اوربانجی د دوهم ځل لپاره ورپاوه. په زیاته کړ چې د خانشینو لسوالۍ په عملیاتو کې نړیوالو ځانګړو ځواکونو هم وانډه درلوده او دوی ویل چې دوه ماموریتونه هغوی ترسره کړي دي چې یوازې د نړیوالو ځواکونو په دې دوو ماموریتونو کې تر جیفشتنو پورې د دولت وسلوال مخالفین هغه وژل شوي دي. دغه راز د خانشینو لسوالۍ چار اطراف او دې ولسوالۍ ته زیدلي اکثریت لاري، فرعي لاري، عمومي لاري دا دوه چې دا په مینو باندې پوسل شوی دي او افغان ځواکونه اوس کوشش کوي چې لارو څخه او له هغه ځایونو څخه چې دوی هدف لري هغه مینو لارو څخه لوي کی. او په ځمن کې یو بل خبره دا وسو چې د خانشین ولسوالۍ اکثریت تاسات په دغه تیرو 15 ورځو کې د دولت وسوال مخالفینو هغه مهال چې د ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي و دا تاسات تقریبا کړی دي. نو دغه هغه د خانشین ولسوالۍ روسي وضعیت او په ځمن کې د واشر ولسوالۍ پر اړه باندې د ویل چې الته هم افغان ځنګورو کمانډوز وکونو پولیسو او د فوز او اردو او د پولیسو ځنګورو کټاتو الته عملیات کړی دي او د دولت وسوال مخالفینو هغه هڅه د دوی اصلاح چې ناکامه کړي د چغوستلې دا ورسوالي تخپل کړو لنجرا ولي د مشخص ډول باندې ویل چې د واشر ولسوالۍ د ګورازان او د دیزو په سیمه کې هلته هوایی بمباردمان شوی دی او هغه پوسټی چې تیر ورځ هغه شاته سیوی بیرته افغان امنیتي ځواکونه په ضرور پوسټو کې ځای پرای شوی دی.
په پلسې د عادي خلکو وضعیت څنګه دی؟ آیا خلک به ځای سیوی دی، به کور سیوی دی؟
د هلمند ته تیرو دوه میاشتو د جګړو رئیسی هم د هلمند په شمال کې او هم د هلمند په جنوبي برخه کې ګڼ شمیر کسان د خپل اصلي مینو څخه کوچ دیلی دي، امن ځای ته تللی دي. په دغه عملیاتو کې د سر ځان هم لیدلی دي، مالی ځان هم لیدلی دي. په مجموع کې دغه د هلمند امنیتي وضعیت داسې دی چې البته خلک یعنی په تشویش کې دي. دوی د کاروبار له نگاه څخه متضرر شوی دي او هغه روزمره ژوند دي چې مثلا کښت او کارونده به کوله هغه ته تاوان رسیدلې دي. اکثریت خلک په دې کې مایوب شوی دي، وشل شوی دي. نو خلک ته به یې خبره ده د هلمند په دغه عمومي امنیتي موضوعاتو کې ډیر متضرر شوی دي، ډیر د کندهار شهر ته راکټ شوی دي یا هم د نور امن ساحو ته تللی دي. نو د عام خلکو پر ژوند باندې هم د روسیو جګړو تاثیرات کړي، امده چې مشخص ډول باندې چې د واشیر او خانشین ولسوالۍ څخه ګو کوش کړي دغه وساهي یعنی د ولسی بودباش یا اوسېدو له نگاه څخه ډيري پر نفوذ نه دي. البته کم خلک اوسېږي او هغه خلک ماکر د شي خلک دي چې نه هم د حکومت له طرفه او نه هم د دولت وسوار مخالفینو له طرفه هدف ګرځي منتخبون روزمره ژوند مختوي. اما مخکې مې دا ونه وکړ چې په مجموع کې د هلمند نامنیو د عام خلکو پر ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي. اکثریت خلک مایوب شوي دي، وژل شوي دي او د صحي خدمات څخه محروم شوي دي او په نورو برخو کې دي یو عالم مشکلات دي. له مطبوعات طرفه خبرې کوي
کور مودان ډېر مننه ستاسو معلومات څخه عزیز الله پوپل صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، یو شمیر په خوانی مجاهدونو مشرانو او جهادي قومندانانو د افغان حکومت ځینو پخوانی چارواکو او د پارلمان غړو د افغانستان د حراست او ثبات په نامه یو شورا جوړ کړه. تفصیل به د اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
نن د جمعې په ورځ دغه شورا په لومړۍ غونډه کې وینا کوونکو د افغانستان د روان وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دوی د افغانستان د بقا په هکله خورا اندېښمن دي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب ویل چې د شورا جوړېدل د حکومت پر ضد کوم اقدام نه دی، بلکې هدف یې د چارو سمون لپاره په بیلابیلو برخو کې ژورو اصلاحاتو راوستل دي.
طرفدار اسقاط نیستیم، اسقاط به خیر ملک نه میدانیم.
خغلی صاحب ویل د سکوت طرفدار نه یو او سکوت د هیواد په خیر نه ګڼو. د اصلاح پلویان یو بنیادی اصلاحات په امنیتی سکتور، په اقتصادي سکتور، په سیمه ایزو ارګانونو کې، په مرکز او ولایتونو کې اصلاحات د افغانستان د بقا او د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره ډېر ضروري ګڼو. همداشان استاد صاحب د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د افغانستان د جمهور ریاست پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني دې غونډې ته وویل چې که چیرې د 1915 نوي کال د سنبلې تر میاشتې هغه لویه جرګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپل حکومت د جوړېدو پر وخت پرې موافقه کړې وه جوړ نه شي، نو اوسنی نظام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
حکومت وحدت ملی فعلی ما در ماه سنبله سال آینده
خغلی کانونی ویل زمونږ وسنه د ملی والی حکومت کوم مشروعیت چی د موافقه له مخې لاسه راوړي د روان کال د سنبله په میاشت کې خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. دغه دوه ټیمونه د موافقه په اساس او په صدارت باندې د اجرایی ریاست د بدلولو بس چې د اساسي قانون د لوی جرګې په اساس وړاندې شوی که چیرې په بیلابیلو بهانو د اساسي قانون لوی جرګه جوړه نه شي او ځنډیږي د نظام د مشروعیت بحث په کلکه تر پوښتنې راوړي. همداشان خاغلی قانوني ویل چې که چیرې لازم اقدامات ترسره نه شي نو پر روان پسرلي کې به افغانان بیا د سختو جګړو شهیدان وي.
من بارها عنوان کردم که تروریسم جهانی سازمان دارن.
خغلی قانونی ویل ما څو ځله دا اعلان کړی چې نړیوال تروریزم سازمان لري، رهبری لري، منابع لري، کوم څه چې نه لري هغه پایتخت دی. د تروریزم ملاتړو کړیو پریکړه کړې چې سږکال له ګرمۍ څخه په ګټې اخیستلو یو ځل بیا افغانستان د تروریزم پایتخت بدل کړي. زیات شمېر توریستان چې په منځني ختیځ کې مصروف وو په ګاونډي هېوادو کې راټول شوي دي. پریکړه یې کړې چې د پسرلي په راورسېدو زموږ مقدس هېواد ته راواوړي او په دې توګه زموږ ستر ملت له تباهۍ سره مخ کړي، چې دا کومه کوچنۍ پریکړه نه ده. د دې شورا لومړی غړي ته په نورو وینا کوونکو کې اسلامی حزب مشر عبدالحاجی ارغندیوال، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی، د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزی، د اداري چارو پخوانی رئیس ډاکټر صادق مدبر او د اوبو برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم شامل وو. د افغانستان د حراست او ثبات شورا چارواکو ویل چې لومړی هدف یې دغه شورا پراخه کېدل دي او غواړي چې نور سیاسي ګوندونه او بناپوزه شخصیتونه هم په کابل او ولایتونو کې دغه شورا کې غړیتوب تر وبولي. همداشان دغه چارواکو ویل چې دا شورا د اوږدې مودې اهداف لري او غواړي چې د جمهور رئیس د راتلونکو ټاکنو په ګډون په ټولو ټاکنو کې برخه واخلي. تر اوسه افغان حکومت د دغه شورا غوښتنو په باب څه نه دی ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارکوونکي دا ګڼي چې په دغه شورا کې راټول شوي اکثره شخصیتونه هغه کسان دي چې د پخواني جمهوري سامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې په لوړو څوکیو کار کاوه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر وزیر صاحبیا وایي چې په شورا کې راټول شوي شخصیتونه خپلو ګټو دې شورا کې ګډون ته هڅولي دي.
په حقیقت کې دا ټول همیشه یو لاس نه دي، ولې چې دې څوارلس پنځلس کاله د کرګي په وخت کې ټول په قدرت کې وو. داخلي سیاست د دوی لاس کې وو، خارجي سیاست د دوی لاس کې وو. دا جنګونه نننی نه دي، دا د ډېرو کالو مخکې روان دي.
خو د دغه شورا چارواکو په ډاګه ویل چې دوی په نظام کې د ځان لپاره د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د هڅې نه دي بیل کړي، بلکې هڅه کوي چې د دغه چارواکو په وینا افغانستان له بحران څخه وژغوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې موږ د خبرونې یوې مرکې ته ولاړ سو، خو باید لومړی ووایم چې د خبرو اترو گفتشنو د نن شپې په روغتیایي خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په سړه هوا کې څه ډول ناروغۍ ډېرې پیدا کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا اونیز خبرونه هر جمعه تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي. نو د دې خبرونې اوریدل تاسو مه هیروئ. اوس به راسو و راپور مرکې ته چې په افغانستان کې د ناروې د هیواد کمیټې د نرسنګ او قابلګۍ د روزنې د پروګرام مسؤله چې روزل سوې
نرس او قابلګانی په لیر پر توسمو کې د شوز لپاره د روغتیاي اسانتیاو په برابرول کې ډیر مؤثر ثابت سوی دی. ډاکټر خدیجه د امریکا ژغ خبريال ابراهیم رحیمی سره په مرکه کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې په خپل سیمه کې له دغو شزینا روغتیاي کارکونکو سره د روغتیاي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. په مکرې په دې حق لا مرکه ده
چون خزی تر ټولو زیات ضرورت چې لري هغه روغتیاي اسانتیاو ته لري. په ځینو ولایتو کې تاسو د نرس قابلګانو د روزنې مرکزونه لرئ، دا په دغو ولایتونو کې څومره مؤثر ثابت شوی دی؟
واقعا دا ډیر زیات مؤثر ثابت شوی دی، ځکه چې هغه قابلګان چې موږ د کمیونټي نه یا ټولنې انتخابو، شاګردان انتخابو او هغه بیا قابله کوو او بیرته ځي هغه ټولنې ته، اول خو دا د کلچر سره مشکل نه لري، ځکه چې د هماغې محیط کې لوی شوی دی. بل هغه کمیونټي لپاره هم د قابل د قبول دی، ځکه چې د هماغې لور ده، د هماغې تره لور ده، که د امنیتي نگاهنه هم هماغه کلی کې چې څوک دی حمایه کوي، ځکه چې دا د هماغې منطقې ده. او دی ډیر ښه مثبت رول دغه پروګرام لرلې دی چې موږ دا پروګرامونه په وردګو کې، په لغمان کې، په کاپیسا کې، په خوست کې لرو. او همچنان یو مکتب بلم د آیچس یا د هاسپټال مید وایف چې تربیه کوو په جلال‌آباد کې، مګر متاسفانه اوس دلته موږ چې د نور ولایتونو کې ګورو او مخصوصا د خوست دا قابلیت چې موږ تربیه کوو، موږ د کمیونټي دپاره تربیه کوو، موږ د جامعې دپاره تربیه کوو، مګر دغه قابلیت چون نبود د هاسپټال مید وایف یا د شفخانې مید وایف د دازي شفخانه کې کار کوي. که چیرې خوست ولایت متوسط طبي انسټیټیوټ یا آیچس سولري، نو دی به وکړی شي چې دغه قابلی و نرسان چی منگ فارغ کردی دی لارشی کمونیتی ده او ده هاسپتال متوایف ریشی هاسپتال که کارو کی. وست پا خوست که داتی فکر ده چی ده هاسپتال متوایف ایس نشته، ایس خوست هاسپتال متوایف نلری، ده کمونیتی متوایف چی منگ ده کمونیتی ده پارا فارغ کردی، منگ ده ده پارا فارغ کردی چی دی کلنکونی که کارو کی، پتولی نکی کارو کی، دی پا هاسپتالو نکی کار کی. زی فکر کوم چی هرشد ضرورت د خوست خلکو ده پارا انستیتوت ده طب متوسط ده چی دا فعالش یا دا یو په فرانسه کې قندهار او هرات او جلال آباد دغه ځایونه کې مزار کې آیچس شته دی، او کوچیر په خوست کې هم دا جوړ شي ډیر بخی. اگر چې د خوست امکانات دیگه دي، په لغمان کې، په کاپیسا کې، په وردګو کې مون تعمیر نه لرو د مکتب قابلیت لپاره، مون غواړو د شخصي کورونه کرا کړی دي، مګر خوشبختانه په خوست کې موږ یو استاندارد تعمیر د چې د هر اکاډمیک د نگاهنه استاندارد یې موږ لرو.
او همدا مشکل مو په همدغه ولایتونو کې دغه تعمیراتو نشتون دی که نور ستونزې هم لرئ؟
ځینې ولایتونه دي چې موږ د امنیتي نگاهنه ستونزې لرو، ځینې ولایتونه دي چې موږ د کلچر د نگاهنه ستونزې لرو، ځینې ولایتونه دي چې هغه نه قبلې چې خپله لور راوسته ای راشی دغه ته مکتب ته، مګم ستونزی فرق مختلف یو ځکه قابل سایبان دومره نرسان دومره زیاتی چې کلینیک ځای ورته نشته، و بل ځکه ته یو انجلی چې مکتب ویلې پیدا کولای نشي، قابل پیدا کولای نشي. نو زه فکر کوم په افغانستان په مختلفو برخو کې ځینی برخې دي چې امنیت پکې خراب دی، مکتب ته انجونی نه پرې خوصل کېږي، مکتب سیزل کېږي، طبعا هلته چې مکتب نشته هلته به کلینیک نه، هلته به قابله نه، هلته به هره بدبختي. مثلا په یو ساحه کې مریضان دومره ډیر دي، ساحه کلینیک ته مریضان ډیر راځي، هلته دوا نشته، ډاکټر نشته، قابله نشته. یو ځکه دوا پرته ده، مګم هلته دوا بیخي کافی ده، حتی دوا زیاته ده. زه فکر کوم چې زیاتر مسله امنیت کې ده.
د دې لپاره چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو خزینه وي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري، مجموع کې مو خلکو ته پیغام څه ده چې څه باید وشي؟
زه خپل ټولو ورونو ته وایم چې هر چېرته چې د مکتب دروازه وازوه، هلته د خوشبختۍ او آرامۍ دروازه وازېږي. زه فکر کوم چې اکثرا هیچا زموږ د پښتنو سیمو یا زموږ د هزارګانو ورونو سیمو یا د تاجکانو او ازبکانو ورونو د هیچا نه خوښېږي چې ښځې سړي ته لاړه شي. بنان که تاسو غواړئ چې ستاسو اولادونه سبق و ایستاس کورنه یارام ایستاس و ماشوم صحتمند ایستاس کور مور صحتمند ایستاس و خز صحتمند، لطفا مکتب دروازه وازی کی. که چی خز سبق و ایو خز کولشی چی معلم شی، دکتر شی، قابل شی، نرس شی. او هر که چی در مکتب دروازه تلالی و تاسو توقع ملاری چی زما خز دی صحتمند، زما ماشوم دی صحتمند، او ما تا دی سیهی دی صحت نگانه دی ما تا خدمتوشی. نزوخ پی ورون تا پیشنهاد لرم چې لطفاً لطفاً مکتبونو دروازه وازی کی، پریدی چې انجونی مکتب وای، همدغه انجونی به بیرته راشي خپل مایندې خویندې او دای په تداوی کې رښتیا چې موږ ډیر بدبختۍ حالت کې ژوند کوو زموږ مایندې دي چې مری په لار کې مری د یو عادي خونریزې نه مری د یو عادي فشار نه مری یو ماشوم د یو سنه چې هیڅ نوم صحیح نه تل کیږي اغه نوم میکروب کی میکروبی کیږي د هغې نه مری رازه چې لاستر لاس ورکو او دغه مرګ بدبختۍ نه ځان بچ کو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او سم د خبرونو لاندیز د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په ناڅاپي سفر نن افغانستان ته سفر کړی دی. د خپل سفر په ترڅ کې هغه جلال آباد ته هم تللی دی. د امریکا د دفاع وزیر په یو خبری کانفرنس کې چې په جلال آباد کې ورکړ وویل چې امریکا ژمنه ده چې د داعش، القاعده او طالبان په خلاف مبارزه وکړي او دغه جګړه لا نوره هم پراخه او زورور کړي. هغه هم درال داد ورکړ چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته به هلیکوپټري ورکړي او دا خبره هم وکړه چې د هوایي ځواکونو قدرت په ډیر کړي. د افغانستان د حراست او صوبا شورا نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د یو نوي سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ. د موجودیت اعلان وکړ. په دغه شورا کې جهادي مشران د حزب اسلامي ځینې غړي او د پخواني ولسمشر کرزي د حکومت یو شپه لوړ رتبه چارواکي شامل دي. نن ولسمشر غني د میدان وردګ ولایت ته تللی وو. په خبر پاڼه کې چې لږ خبره سوې ده ویل سوې ده چې ولسمشر د سیدآباد په ولسوالۍ کې د وژل سو کسانو فاتحه واخیستله او بیا یې په یوه غونډه کې ګډون وکړ. په هلمند کې چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده. همدارزه د دغه ولایت چارواکي دا خبره هم کوي چې د واشیر پولیسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولې دی. د نړۍ لوی طاقت لرونکي هیوادونه به نن په نیویارک کې راغونډ سي او په سوریه کې به د سیاسي انتقال د پروسې په اړه خبرې وکړي. دا به درېمه غونډه وي او د سوریې د حکومت مخالفین ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د مذاکراتو نه به څو اونۍ مخکې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په غونډې ته هغه هیوادونه راغوښتل سوي دي چې په ویانا کې د سوریې په اړه په دوو پخوانیو غونډو کې هم برخه اخیستې وه. په دغو هیوادونو کې روسیه او ایران هم شامل دي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. د امریکا د داخلي امنیت په چارواکو باندې کانګرس نیوکه کړې دي چې ولې د هغو کسانو د ټولنیزو رسنیو پاڼې نه څیري چې امریکا ته د ویزې لپاره درخواستې ورکوي. د امریکا د اساسو د مجلس د حکومت د اصلاحاتو او نظارت چرګګۍ پرون د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي ورغوښتي وو او د کالیفورنیا د پیښې په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه. د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې دوه کسانو چې میړه او ماندی نه وو په ډزو کې 14 کسان ووژل او دوه شنورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یونیسیار خبرداری ورکوي چې په 2015 کال کې د خپلو کورونو نه په زور د سلسله خلکو شمیر د شپې 2 میلیونونه لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې خپل پرمیاشتنی ریپورت خپور کړی دی چې پکې د 2015 کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د بیکورسو خلکو په اړه توضیحات ورکول شوی دی. ولسمشر باما بنند سن برناردینو په پیښه کې د وژل سو کسانو د کورنوي د غوړو سره خصوصي کتنه وکړي. بل پلوته پرون د سن برناردینو د بریټکونکو پر یو ملګری او گاونډي باندې د تروریزم د ملاتړ رسمي تورونه ولګول سوال. دا کس چې انریک مارکیز نومیږي د کالیفورنیا د سن برناردینو په بریټکونکو باندې وسلې خرڅ کړې وې. د چین یو میلیاردر او لوی سوداګر چې فکر کوي لا درکه سوي وو په امریکا کې دی. څه موده مخکې د چین میلیاردر ګواګوانګ چینګ په اړه اوازه و چې د فساد او رشوت خوري د تورونو په اړه د چین چارواکي لاغنه پښتنګر ویژنې کوي. او زغه شرکت وایي چې خاوند یې په امریکا کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو بیا به هم وایو چې هر مونږ چې د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په اتو بجو خبريږي. نو نن شپه د خبرو اترو غوښته شنوت په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په سړه هوا کې څه ډول ناروغي پیدا کیږي. اکثره خلک د ریزه شو زکام څخه تکلیف پیدا کوي. ځینې خلک نوري ستونزې لري. نو د میلمه ډاکټر څخه به د دې ناروغیو په علاج او تداوی باندې پوښتنه وکړو او تاسو هم کولای شئ چې په 202 شپږ یو دیش پر دیش باندې او همداراز په محلي شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفون کولی سي. اوس د دري خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی په فلن وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو د آشنا رادیو سره اوسئ.